اوردن کو د مشل ډیو په یو بل یو ساته خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني په دې غړي کې منګه تاسو لپاره د شاعر اشرف مبتون په شاعرۍ باندې د خپل شخصیت باندې او دغه په کار باندې تاسو لپاره راپور لرو معلومات درکوو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اشرف مفتون د پښتو ادب د نوي دور ځانګړی شاعر دی. هغه په پښتو شاعرۍ کې د رومانویت سرلارې ګڼل کیږي. اشرف مفتون ډرامي او فلسفیانه نثرپاری هم لیکلي دي. دغه په شاعرۍ کې فلسفیانه افکار تر نورو ډېر موندل کیږي. د اشرف مفتون د شاعرۍ، نثر نگارۍ او شخصیت په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
اشرف مفتون د پښتو ادب په نوي دور کې د نوو خیالونو، فلسفیانه افکارو او رومانټیسیزم یعنی رومانویت په مخکښانو شاعرانو کې شمارل کیږي. خو لکه څنګه چې هغه په خپل ژوند کې ګوشانشین او تنهایی پسند وو، دغسې له مرګه پس هم په ادبي ونډو او محفلونو کې ډېر نه یادېږي. یا داسې به ووایو چې دومره ډېر نه یادېږي څومره چې د دې لوی شاعر حق دی. خو اشرف مفتون یوازې شاعر نه و، هغه ډرامې هم لیکلي دي، فلسفیانه نثري مضمونونه هم لیکلي دي او په ریډیو کې 2 کاله کار هم کړی دی. د پښتنو شاعرانو د تذکرې لیکونکي همیش خلیل د وینا تر مخه اشرف مفتون په کال 1922 خوشا کې د چرسدی ضلع پرزړو کې زیږیدلی دی. د ښوونځي په ریکارډ د زیږون نیټه لومړی اپریل 1922 لیکل شوی دی. البته هغه وختونو کې به تعلیمي کال د اپریل نه پیل کېدو، نو د نوو زده کوونکو د نوم ثبتولو په وخت به د زیږون نیټه لومړی اپریل لیکله، نو ګمان کېدای شي چې دا نیټه ډیره دقیقه نه وي لیکل شوې. د اشرف مفتون د پلار نوم قلندر خان و. د خدای خدمتګار تحریک بنسټګر عبدالغفار خان باچا خان خوریای او د ولی خان او غنی خان د ترور زوی و. لومړی زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې وې، بیا یې د اسلامي کالج پېښور نه سوارلسم وکړو او په فلسفه کې داخله واخیسته. په کال 1950 کې په پېښور ریډیو سټېشن کې د پروګرام اسیسټنټ په توګه وظیفه پیل کړه. د اشرف مفتون د شاعرۍ په اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل:
مفتون صاحب په د پښتو په رومانی شاعرانو کې د ټولو لوی شاعر دی. مونږ که په پښتو کې د رومانویت خبره کوو، په صحیح معنا رومانوی شاعر ګورو، نو د ټولو نه په اول سر کې د مفتون صاحب نوم راځي. دا خبره سمه ده چې مفتون صاحب ډیرو بحثونو کې، علمي بحثونو کې هم په نظر نه راځي یا کم راځي، او په عوامو کې خو هم مقبول نه دی. د دې وجه دا کېدای شي چې مفتون صاحب ډیر ګوشنشین پاتې شوی نه ادبی جرګو تنظیمونو سره د هغوی څه تعلق و، نه سیمینارونو کانفرنسونو ته تللی دی، او نه داسې کومه ډله وه یا شاګردان وو چې د هغه په شاعرۍ بحثونه وکړي. په دې وروستي دور کې اختر علي د پی ایچ ڈی او سکالر د مفتون صاحب په شاعرۍ او د هغه په رومانویت د پی ایچ ڈی مقاله ولیکله، نو هغې سره لږ محفوظ شو. او دغه شانتی خورې ورې سم مقالې دي، خو هغه ډېرې کمې دي. البته که دغه د مقام خبره کوو، نو په رومانوي شاعرانو کې د ټولو نه لوړ مقام د مفتون صاحب دی، او مجموعي طور هم په شلمه صدۍ کې چې زمونږ کومه نوې شاعري ده، نو په هغې کې د سر په کسانو کې راځي. که مونږ د غنی خان او یا د ځینې رومانی شاعرانو نومونه اخلو چې په هغې کې فضل اکشه ده، چې په هغې کې رومانویت هم شته او مقصدیت هم شته، خو ړومبۍ شاعري رومانوي وه. نو غنی خان، فضل اکشه ده، یونس خلیل او دغه لوی چې کوم رومانوي شاعران دي، نو په دې کې مفتون صاحب چې دی بالکل په دغه ړومبۍ فهرست کې شامل دی. البته د دانشوري طبقې هم ورته خیال کم دی، او په دې سندرغاړو کې هم ډیر کم ویلی شوی دی. سره دې چې هغه په خپله په ریډیو کې پاتې شوی و، د پروډیوسر په حیثیت هم او په نورو حیثیتونو هم، خو دغه مزاج هم داسې دی چې ډیر شهرت پسند شاعر شاعر نو البته په علمی بحثونو کې چې څومره داغه حق دی نو هغه عمر بحث پنه دی شوی، خو کوم د شاعرۍ د معیار په لحاظ داغه مقام ټاکو نو هغه د شلمې صدې په درې سلورو اهمو شاعرانو کې یو دی او په رومانوي شاعرانو کې د ټولو نه لوی شاعر دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
سره د دې چې سندرغاړو د اشرف مفتون ډېر کم کلمونه ویلي دي، حکومت یې چې ویلي دي هغه په اولس کې ډېر مقبول شوي دي ځکه چې ډېر ښکلي تصویرونه لري. د مثال په توګه ولاړه آینې ته څه حیرانه غوندې ښکاري، په خپلو ستمونو پښیمانه غوندې ښکاري. شاعر او کره کتونکي مصطفی سالک چې د اشرف مفتون سره یې لیدل کتل شوي دي، د هغه د فن او شخصیت په اړه مشال رډیو ته وویل.
مفتون صاحب سره ناست مې، خبرې مې ورسره کړې دي، مرکې مې ورسره کړې دي او دغه شاعري مې لوستې ده. په پښتو ادب کې د رومانټیسیزم دوه استازي شاعران دی، یو غنی خان دی او یو اشرف مفتون دی. هغه ځانګړتیاوې چې د رومانټیسیزم دي چې هغه بغاوت دی، هغه دا فلسفیانه شاعري ده، د جمالیاتو متعلق نظریات دي، د مرګ متعلق نظریات دي، دا په دواړو کې شته. خو د غنی او د مفتون دا فرق دی چې د غنی خان شاعري لکه د یو صوفي شاعري ده، خدای ته وایي چې رب جانا نہ رب دغ سوال خو منظور کیا گنی لال غنی دی مل شور پسی جب کی گی. خود مفتون پشاعری کی دا شی نلی دل کی گی، اغا یو شیر دا اغا یو شیر دے خود دیو کی داوال مصرے سم ویم، زو خود در تیار وائم، دلدار وائم، خان وائم، خر دے کا گویان کے خدایا خر بدر تسوائی. مانا دا چار شی چ دے انسان فکر کے چین خدا دے انسان غند دے، او آرز فکر کې چې خدای زما په څیر دی، خو خدای خر کې ګویان شنو هغه به څه وي. نو دغه خبرې پکې شته دی. او بل دغه د جمالیاتو په اړه دا نظر درلوده چې تور افریقایانو ته تور ښکاری، زمونږ خلکو ته غنم رنگ ښکاری، د یورپ خلکو ته زرینې زلفې ښکاری. نو د دې په ځای چې مونږ زرینې زلفې ووایو، هغه به د یورپ د خلکو باید چې ووایي چې پستې زلفې، د ټولې دنیا د ښکلو زلفې پستی دي، نو پستی زلفې وایو. او د دې په ځای که شنې سترګې وایو یا تورې سترګې وایو، ښه خبره به دای چې مونږ ووایو چې ښکلې سترګې، د ټولو سترګې ښکلې دي. نو هغه په فلسفه کې کوشش کوو چې د جمالیاتو دپاره یو نړیوال معیار جوړ کړي چې په ټوله دنیا کې هغه معیاري. او د فلسفې په اړه دغه دا نظر و، دا خو دواړه د چار صدی و، اشرف مفتون هم د چار صدی و، غنی خان هم د چار صدی و، او دا دواړه خپلوان و. د ده دا دعوه و چې دا فلسفیانه شاعري او دا د رومانټیسیزم شاعري اول ده شروع کړې ده. مفتون ویل چې دا ما شروع کړې ده، غنی خان چې زما نظمونه او زما غزلې ولوستې نو بیا هغه زما نه وروسته دا شروع کړه. دا د دې دعوه وه چې دا دعوه بیا کوله. او دغسې دا په خپله فلسفه کې دغسې خبرې کوي چې دا زلزلې او قحطونه او سیلابونه دا خو د رحمان خدای کار نه شي کېدی، دا ولې په انسان باندې راځي. نو دا د ده فلسفیانه نظریه وه. او ده یوه خبره ماته کوله، وایي چې یو ځل عیسایان تللي وو یو افریقایي هېواد ته، هلته د عیسی علیه السلام او د مریم بیبي مجسمې وړې وې. نو دا مجسمې چې وې وړې، نو دا سپینی وی، نو هغه تور پوست ویل چې دا څنګه خدایان دي، دا خو بدرنګ دي، دا خو سپین دي. نو بیا هغه مبلغین ویل چې وسور کو، وی بیا دا څه کار وکړي چې هغه مجسمو ته تور رنگ ورک، چې تور رنگ ورک نو ویل چې وو صحیح شوی، دا مجسمی مونږ ته وس دا منلو وړ دي. نو بیا د خدایانو په توګه ومنلې. نو دا وی چې جو حسن عالمی معیار نه لري، دغه خبرې به کولې. او نصر ما لوستې دی، نصر ما د نصر کتابونه مې د دنی دی لوستې، خو د ده د شاعرۍ په کتابونو کې د نصر ځینې مناظرې دي، د شیطان او د انسان او د فلسفې او دغسې شیانې لیکلي دي. داوی داسې ډرامې غوندې مناظرې غوندې لیکلې دي، دغه مې لوستې دي. دام فلسفیانه رنگ لري او د ده په شاعرۍ کې یو کرکټر دی زهرا، تا ته د مفتون او د زهرا خندا یادېږي، نو دا نه معلومېږي چې زهرا د ده معشوقه وه او که د خیالی او تصور یو حمزه دی او هغه ته دا نوم ورکړی دی. ما ته نه دا تپوس کړی چې زهرا په رښتیا څوک وه چې تاسو ورته خپله دومره شاعري وقف کړي ده او ځای په ځای د هغې یادونه کوي او که نه دا اس یو خیالي تصور دی. ما ته داسې واضح جواب را نه کړ. او بل یوه عجیبه خبره چې ما ته کړې وه چې ما ته نه پوښتنه کړې وه چې مفتون صاحب اوس خو ته بوډا یې او چې سړی بوډا شي نو خامخا مرګ راځي، ته د مرګ په اړه څه تصور کوي؟ نو ده راته وویل چې زه د مرګ په اړه ډېر ښه تصور کوم. مرګ ډېر ښه څیز دی ځکه چې ما ته خو مرګ سم نه دی ویلي، ما ته خو ټول غمونه دردونه زندګۍ راکړي دي، نو زه د زندګۍ نه خفه یم، د مرګ نه نیم خفه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو. سندره تاسو واوریدا، اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. اشرف مفتون په بقاعده توګه د شاعرۍ پیل په کال 1950 کې کړی وو او د شاعر دنیا د ژوند سندره کاوا کې سړي کې تړمې اوخ کې لوخړې وږمې ترخې شکرې په نومې شعري ټولګې چاپ شوې دي چې وروسته د هغه په ژوند د سکونډارې په نوم کلیات هم چاپ شول. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رډیو ته وویل چې اشرف مفتون په شاعرۍ کې د خپل زړه خبرې کړې دي او بیریا شاعر دی.
اشرف مفتون زما پاند د پښتو ژبې د لوی شاعرانو د کتار شاعر دی. په خپل شاعرانه خیال پسې روان د خیال او فکر یا آزاد پر یخي په دې پسې نه ګرځي چې خلک یا ټولنه به یا څنی وکتې وکړي او یا به یې ورسره ونه مني، د چا خبره خپل شعر نه بندوي. په همدې آزاد خیالۍ کې مخلص دی، ځکه خو یې شعر خوندور او رنګین دی. اخلاص او صمیمیت چې دی، دا د هر هنر پر تندي د منلو او خوند و رنګ ټپه وهي. دا ټپه که د ټولنې ډېرو عادي خلکو ته د منلو هم نه وي، د عالي ذوق خاوندان په مینه هرکلی ورته وایي. مفتون پر خپل شاعر زړه او شاعرانه خیال مین دی. که ټولنیز بندونه هم وي، د چا خبره ببریکه پې ورځي. په شاعرۍ کې له خوند و رومان سره زړه ډېر ښه لګېږي. د ژوند ښکلا ورته په جلال او جمال کې ښکاري. د دوی یو بیت دی، وایي: بی جلاله بی جماله که خوبی هم وی خامیشی، بی جلاله بی جماله که خوبی هم وی خامیشی، چې جلال او جمال راشي که خامی هم وی خوبی شي. تر ډیره چې څه زړه ورته وایي هغه کوي. دومره ډیره د ټولنې د نیوکو او مخالفت په کیسه کې دومره ډیر نه دی. کله ذوق لیونی حسن زما دین زما ایمان دی. ښکلی ذوق لیونی حسن زما دین زما ایمان دی. زیات له هر څه راته ربا د خپل زړه دا اطمینان دی. د مفتون صاحب د شاعرانه ژوند د شعر رنګونه ډیر دی. کله به رومانی صوفی او عارف درته وښکاري، او کله هم زنجیر ماتوونکی داسې بې باندوباره لیونی. وایي: د ژرندې څه لایبونه دي، خو ټول په اوبو پټ دي. د مفتون صاحب عیبونه هم د دوی د شعر په اخلاص او بریا انداز کې پټ دي.
شاعر او لیکوال حسینه ګل د اشرف مفتون سره د خپل لومړی ملاقات حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
یو ځل ما ورسره داسې دی ریډیو دا کوریډور غوندې دی، کنه سټوډیو پورې چې کومه لاره ده. دغه وخت کې لکه د عمر ناصر صاحب په توسط باندې کنه چې هغه ورسره خبرې کولې، او ډېره زیاته یو مطلب ډېره زیاته د مینې ګړه بڼه ورسره وکړه. نو خامخا لکه زه د ریډیو نه راوتم، ما خپل پروګرام ختم کړی، نو زه داسې هم دغه شومه کنه ودرېدم. نو د ناصر صاحب ورسره زما پېژنګلو که، او ورته وایي چې دا زموږ میاسب دی کنه زیوت یاد کما، او یو ډیر ښه شاعر ده. او چې داسې اشاره وکا، او حسینه ګل دا اشرف مفتون دی کنه، داسې کلمته کنه چې تا به نوم اورېدلې وي. او خدای چې دا یو ډیر خان شاعر دی کنه، یو دا ټکی مې اوس هم یاد دی، دا ډیر خان شاعر دی. نو دا چې کله کله د سره زموږ ملاقاتونه کیږي، او دی موږ ته په لاس ناراضي کنه، دغه په ولاړه ولاړه باندې غالبا چې زما هغه سره ړومبې ملاقات و، بیا دار چې زما ډېره زیاته ستاینه وکړه، او په سر راته لاس کېښودو، او دغه دې وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده. او بیا زما د والد صاحب ذکر وشو کنه، نو دغه وخت کې لکه زه ډېره زیاته خوشحاله شوم. ما ته یو فخر محسوس داسې شو چې د ارواښاد میا مظهر شاه کاکا خیل کم چې زما پلار، دغه شخصیت یا دغه چې کمو نوم چې کمونو، هغه د مفتون صاحب په ذهن کې ډیر زیات تازه و، دومره ډیر زیات تازه و کنه چې هغه په ذهن باندې زور ورنه کو. د دې وجه دا و چې ما د بابا خو تاته پته ده چې د پښتو د ډرامې لکه یو معتبر نوم کنه، د ریډیو پاکستان پېښور حوالې سره.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اشرف مفتون په کال 1902 کې د ریډیو د وظیفې نه د احتجاج په توګه هغه وخت استعفا ورکړه چې په ریډیو د پښتو او پښتون تورو ویلو باندې بندیز ولګېدو. د وظیفې پرېښول یو خوا، خو د ځوان زوی زرک مفتون ځان وژنې هغه په مکمله توګه ګوشنشین کړو. خاکنګار او ډرامه لیکونکی ګل محمد بتاب چې د وحدت ورځپاڼې ایډیټر هم دی، د اشرف مفتون د شاعرانه مقام په اړه مشال ریډیو ته وویل:
نو دا پر ریډیو پاکستان کې پروګرام ارګنایزر وو، خو بیا دی استعفا ورکړې وه د بټو په وخت کې. دی او سنور کسانو چې دی مستفی شوي وو. اشرف مفتون صاحب چې دی چې مونږه لکوانوانو دی، د یو ډیر لوی شاعر په حیثیت باندې مشهور وو، ځکه چې څخو هغه وخت کتابونه کم وو. څه جدید فکره رومانی شاعرانو کې د ده یو خاص مقام وو. د ده کتاب هم د یونیورسټي بک ایجنسی چاپ کړی وو، سکونډاری، چې هغې کې څلور شپږ څلور پنځه د ده د شاعرۍ مجموعه وړې وړې دا بیلی بیلی م چاپ وي، بیا دی راغونډ کړی وو او سکونډاری نوم یې ولی ایښی وو. د ده یو د ډرامو کتاب هم چاپ وو، حیدر، حیدر نوم یې وو. د ده شاعري چې دا په خپل وخت کې ډېره زیاته مقبوله شاعري وه، ځکه چې دا ډېره خوږه مترنمه او رومانی شاعري وه. او داسې یو نوښت وو د ده په شاعرۍ کې چې هغه په نورو شاعرانو کې لږ کم وو. دی یو ډېر انفرادي شاعر وو. کمې پورې چې دا سوال دی چې دی بیا ولې لږ شاته شو، نو مسله دا ده چې دلته کې خو په کار اکثر په ګروپونو او په ډله بندو او په رشته دارو په تعلقاتو باندې کېږي. دی چونکې داسې گوشنشین غوندې سړی وو، ځان له وو لوی سړی وو، د لویو خلکو سره یې تعلقات وو. داسې شاعرانو، ادیبانو، ټولنو، غونډو منډو ته دی ډېر کم تلو راتلو، نو په دې وجه باندې د خلکو سره یې تعلق کم وو. که دا مونږ وګورو، دا کار یوازې د اشرف مفتون صاحب سره نه دی شوی، دا کار د میا سید رسول رسا صاحب سره هم شوی دی چې ډېر لوی شاعر ادیب وو، بلکې دا کار د سمندر خان سمندر صاحب سره هم شوی دی چې هغه خو ډېر لوی سړی دی، ډېر لوی د نظم په حواله باندې ډېر لوی شاعر وو. نو که د اشرف مفتون صاحب خلکو نظر انداز کړی دی، نو دا هیڅ عجیبه نه ده. خو د دې دا مطلب چرې هم نه دی چې کنی دغه شاعرانه مقام په دې باندې کمیږي پې نه، بلکې یو وخت به بیا داسې راشي چې دا تعلقونه، دا رشتې، دا ډله بازۍ به خلک یو طرف ته کی. او که ته اوس هم چانه تپوس وکړي چې اشرف مفتون صاحب څنګه شاعر وو، تا ته به وایي چې ډېر لوی شاعر وو، ډېر لوی لیکوال وو. خو مطلب دا دی چې هغه د نه یادولو وجه یې دا ده چې د هغه په نوم باندې څه ټولنه نشته. د هغه چونکې یو زوی وو، زرک نوم یې وو، هغه په ځوانۍ باندې خودکشي کړې وه. نو بس بل څوک یو نه، اوس د هغوی یوه لور ده، هغه د هغې هغه کتاب یې راغونډ کړی، د هغې دیوان او هغه چاپ کوي اوس. زما خیال کتاب یې چاپ دی، د هفته نیمه کې به راشي. نو تاسو به وګورئ چې د هغه شاعرۍ کې په وروستي وخت کې پکې بیا دا فلسفیانه رنګونه هم دي، خو بیا هم هغه د خپل طرز یو منفرد او ډېر لوی شاعر دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
جانان شرابی نه دی خو جسمانی شرابی دی، او جانان شرابی نه دی خو جسمانی شرابی دی. جانان لیونه نه دی خو باندې لیونی دی، باندې لیونی دی. جانان لیونه نه دی خو باندې لیونی دی، باندې لیونی دی. جانان شرابی نه دی خو جسمانی شرابی دی، او جانان شرابی نه دی خو جسمانی شرابی دی. جانان پسر لینا دے خورات لے پسر لی دی، او جانان پسر لینا دے خورات لے پسر لی دی. جانان لے ونے ندے خو بانے لے ونی دی، بانے لی ونی دی. جانان لے ونے ندے خو بانے لے ونی دی، بانے لی ونی دی. جانان شرابی ندے خو چشمانی شرابی دی، او جانان شرابی ندے خو چشمانی شرابی دی. خودران په بلالا ردرومې، په بلالا ردرومې. جانان اوس په خود را نہ پبلا لارا درمے پبلا لارا درمے پبلا لارا درمے زما دغڑ پوینو دے رنگ شیوی اننگی دی زما دغڑ پوینو دے رنگ شیوی اننگی دی جانا لے ونے نہ دے اوپ بانے لے ونی دی بانے لی ونی دی جانا لے ونے نہ دے اوپ بانے لے ونی دی بانے لی ونی دی جانا شرابی نہ دے خوشمانی شرابی دی جانا شرابی نہ دے کچھ جسمانی شرابی دی
سندرا تاسو واوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو د چرسدا ادبی تحریک یو مشر شاعر او لیکوال جاندیب مومن هم مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون په نوم ادبی ټولنه جوړول پکار دی
واقعی دا سڑے دا رومانٹیسزم پا آلا فایا باندے دے واقعی چی پا اشنگر بلکہ چرتا امزوی اما چی آغم را ندے ستائلی شوی او ندے ہائی لائٹ شوی سمرا چی دا دا حقو یو خو آغی کی غٹا وجہ دا دا گوشنشین طبیعت والا سڑے ہو دا تاسو دیر دغا کارو کو دے طرف تا زمانگا منگا متوجی کرو تاسو چی دا زویزی کرو کو نو دغم داغ یو گریٹ نے سوچ دا وی سو تنازع وی او اگی کی چا گٹو پکو چتو نو ددا گٹو پکو چتو لو نا اگا منے کو چ تا سو لک ما دا تربیت نہ دے در کڑے بیا اگم پدغه تنازور کی اگا خودکشی کڑے وا الان کی دد بل زویم شتا چ دا پریدون خان نوم دے او اگا دی اشرف مفتود نہ تسلیم ہو نو لدی قبل بزد مچے یو وجہ دام دا چې زبد مچے بے سو کا ہوم دے زکا چی آگا لانجی مانجی او جے دادو نہ ہو آگا ہو اوم تے سیو بل چپرا چپک لو دا یو لوری دا نگینا مفتون نم باندے نہ آگا لگیا دا سکار کئی دا آگا کلیات را گنڈئی پا آگا سلسلہ کی لگیا دا خو بہرحال پدی باندے مرگری با اس سمتوی او دا دا نم یو جرگا یا ٹولین دلتا جوڑول واری پا کار دا چی پا دا باندے کاروشی او دے ہائی لائٹ شی دے کارشی را برسی رشی
د شهرت نموندلو په اړه مصطفی سالک مشال رادیو ته ویل
دا اشرف مفتون نه می تپوسو کما ویل دی او نقاد په توګه ز پویګم تاسو ډیر لوی شاعری او تاسو دا ود چې غنی خان دا سټایل تاسو ناغسته دی مله غنی خان ډیر مشهور شو خو تاسو لوی شاعری تاسو ولې مشهور نشوي نو هغه ډیر لند جواب راکوي د دې خبرې جواب دادې چې زنه مشهور شوه چې یو زده باچا خان زینې ما او بل دادې چې ما د پښتنو ترانې نه دی لیکلې
پیر محمد کاروان په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړو
دا خدا خبره ده چې زمانہ ګړندۍ روانه ده د هر یو څو کلونو ژوند چې دی د دې نوې خبرې نوې سندرې او نوې ذوقونه وي تر ډیره په اصطلاح د ډیجیټل ذوقونه هم د لویو هنرمندانو د هنر په مخه کې خنډ شي بل خبره ده هم ده چې د شاعر د کوم شعرونو ژبه که موسیقایی روانه یا ډیره اوریدل شوی وي هغه شعرونه د خلکو حافظو ته بیا په اسانۍ لاره کوي مثال د مفتون صاحب دا غزل خندای پسرو شوندو ګړې دلا دا او دوا حیاي پروخسارو شرمې دلا دا او دوا جذبات په وجود کې پدرنج کو باندې سرو مستی پسینه کې درزې دلا دا او دوا هوا په مینا مینا غلې غلې تخنولا په خوب کې اوړې دلا راوړې دلا دا او دوا کبیا د شاعر په ځینو شعرونو کې د ژبې رواني او بې تکلفه موسیقایي انداز ټکنای وي یا پیچلي خیالونه ولري داسې پیچلي خیالونه چې ناڅاپي او سمدلاسه خوند او رنګ او لذت نه لګدوي او لوستونکي یا اوریدونکي سوچ او فکر ته مجبوروي بیا دا شعرونه د ریاضۍ د فرمولونو غوندې یو څه ستوغ وي د سینه په سینه لیک د امکان یم کم وي خو پر صورت په اخر کې به دا ووایم چارواخات مفتون د پښتو ژبې یو رنگین خیال د خپل شاعر زړه منون کوي په خپل شاعر آزاد یاغي باغي خیال پسې بخار روان شاعر دی د مینو ښکلا خالق دی روح د جنت په شاعرانه باغونو ګلونو او نغمو کې بلبل ولري. الهي امين.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
دا پښتو ادبیاتو استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون ذکر اوس هم کیږي او د ادبی خلکو نه بیخی هیر شوی نه دی.
دا اشرف مفتون نامې سره د غنی خان نوم هم د سړي ذهن ته راځي. دواړه شاعران د یوې خاورې سره تعلق لري او خپلو کې خپلوي هم لري او په پښتو شعر کې دواړه شاعران د یو ځانګړي اسلوب څښتنان هم دي. اشرف مفتون ولې په ولس کې د خپل ځانګړي شعر له کبله مقبول نه شو؟ زموږ مشر ارواښاد سلیم راز صاحب د مفتون په حواله یو ځل ماته دا خبره کړې وه چې اشرف مفتون په شاعرۍ کې ځان له یوه داسې لار خوښه کړې وه چې نه مخکې څوک ورباندې تللي وو او نو وروستو ورباندې څوک روان شو. که خیال وکړي د مفتون د شعر په هکله دا یوه ډېره درنه او پخه خبره ده. ولې اوس وخت بدل دی. مفتون چې کومه شاعري کړې ده هغه د روان وخت شاعري ده. زه اکثر په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې زلمي د مفتون یو نیم شعر راوړي څونه ورباندې کوي. مطلب دا دی چې د ده افکار متحرکی ذهنونو ته کوزیږي، اپیل کوي او ورځ په ورځ لوستونکي زیاتېږي. تر کومې پورې د یادولو خبره ده، نو تیر کال مونږ د نیاز ادبي سنګر لاړخه په غني ډېرې اشنغر کې د ده په یاد کې یوه لویه غونډه را جوړه کړې وه. مطلب دا چې اشرف مفتون د هېرې سړی نه دی.
د کتابونو چاپونکي لیکوال امریات د مشال رادیو سره د خبرو په وخت دا ادبي خبر او زیر هم ورکړو چې د اشرف مفتون کلیات چاپ شول.
نو د ټولو نه مخکې خو زه د خپلې ادارې د پاره ډېر لوی اعزاز ګڼم چې د عامر پرنټ اینڈ پبلیشر پېښور لخوا دا کتاب چاپ شو، دا کلیت چاپ شو او څو ورځو کې به مارکیټ ته راشي. یو خبر دلته کې اضافه کوم چې د دې ناشره چې کومه ده د کلیات نو دا نگینه مفتون ده، د اشرف مفتون صاحب لور ده. بل دې کې چې څومره کتابونه شامل دي، د اته کتابه دې کې شامل دي: د شاعر دنیا، د ژوند سندره، سلیکې، کواکې، وږمې، لوخړې، تړمې اوښکې، ترخې شکرې. په دې کلیات باندې دوه ډېرې سریزې لیکلې شوې دي چې پکې د ډاکټر فیصل فاران او د ډاکټر اختر علي صاحب سریزه شامله ده. او تاسو دا پوښتنه هم کړې وه چې د دې کتاب او د کلیات چې کوم دي څو مخونه دي. نو دې مخونه چې کوم دي 1860 مخونه دي. سکونډارې مونږ وګورو، نو سکونډارې کې به د دې کتاب په هکله او د دې چې کوم دي دا هغه دی چې د هغې مخونه کوم هغه کتابونه کوم دي. ټول کتابونه مکمل دي. ټول کومه کتابونه چې اول چاپ شو هغه دې کې شامل دي. او د شارې په هکله به زه دا ویم چې د مفتون خپل یو ځانګړی انداز دی. ډېر وخت نه داغوی کتاب چې کوم دی نایابه شو په مارکیټ کې. نو د خلکو بار بار غوښتنه وه چې د مفتون صاحب کتاب راشي مارکیټ ته. نو دا په کلیات په شکل کې راغی. نو د امید لرم چې د خلکو هغه تنده به په دې باندې برابر شي چې دا کلیات وګوري او دا ولولي، خپل ذوق پکې پوره کړي.
نقاد او شاعر روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون حق نه دی ادا شوی.
زه په دې کې لستاسو د مشال د دې خبرونې مننه کوم چې پام مو چې کوم دینو دی وړې هم زموږ د پښتو ژبې یو ډېر نومیالي خاص کر د رومانیت په حواله سره کوم زموږ شاعر ښاغلی اشرف مفتون صاحب. اشرف مفتون صاحب کوم وګورو نو یو خدای چې خاندانی تور یا په نظریاتي حواله سره یا د تربیت حواله سره، ځکه چې د بادشاه خان خوری، د ولی خان د ترور زوی، نو دا چې کورنۍ سره تعلق او ظاهر ده چې د یو خانه په کور کې پیدا شوی. خو د مفتون صاحب چې موږ ګورو یقینا چې دا کومه شاعري ده، نو هغه که موږ وګورو نو د اشرف مفتون صاحب ځان ته د یو جدا لارې، د یو جدا نظر شاعر موږ ته ښکاري. او خاص کر لکه دا د دغه دور چې کوم د رومانیت یو فضا مثال موږ د مغرب په تناظر کې وګورو، د هغې نه ظاهره ده چې دا خلک خو لوست او هغه دور کې د غنی خان سره د هغوی هغه رشته او دواړه ډېر لوستي خلک وو. او ځینې خلک لکه دا وایي چې کنیره د مفتون صاحب او د غنی خان سوچ یا فکر، زما په خیال چې دا غلطه ده. زه دې سره اتفاق نه کوم. د مفتون صاحب ځان ته خپل یو د جدا نظر خاوند او غنی خان ځان له خپل یو فلسفي دغه لرلو. بل دا چې مفتون صاحب خو چونکې د فلسفي دغه پاتې شو په فلسفه کې چې کوم دی نو هغه ماستر کړو، نو هغه د دنیا دغه فلسفیان هم لوستي وو او د هغې اثر د هغوی په شاعرۍ کې شته. خو هغه کې داسې نشته چې کینه څو
گنجلک دے داغا اثر یا داغا شاعری چکم دے نو آغا گنجلک دا یعنی داغا مزاج داغا کڑو وڑو آغا سر چ ناستا داغا خبر یا دیر زیاد انسان دوست بنی آدمو پا انسانانو خفکی دو او پا مظلومو مخکومو مانی او زو صرف دا یو خبر کوم چی زن پویگم چی دا زمانگ دا دی دا نقادانو دیر غط کمزوری دا چی دا سی دیر شخصیتونه چی آغا پا آغا وخ مانی یا پا کار دادی چی آغا ولستا او خلکو ته داغوی دغه ورسی نو په دې اکله باندې زمونږ نقادان چې کوم دینو دا ډیر زیات دغه پاتې شوی دي په هغې کې لکه اوس د اشرف مختون صاحب هغه عمره توجه پاملرنه ورته نه ده راګرځول شوی څومره چې هغوی حق لري څومره د هغوی په شاعرۍ کې کار دی څومره د هغوی په شاعرۍ کې څه پیغامات دي د هغوی د شاعرۍ کې کوم نور موضوعات دي بلا هغې کې ټیک ته چې لکه د عشق او د قلبي وارداتو یا د تنهایی خو بیا ورسره ورسره د خپلې قومیت ورسره د انسان دوسته او دغه رنگ نور مډیر شي کوم نه د فطرت نگاره دا ټول بلا موضوعات د سدي شاد اشرف مکتوم سے په شاعرۍ کې مونډلې کیږي او خجوت دی پکې او په خپل انداز کې هغه او بل دا شي کی هغه سده چې مونږه جرأت رندانه وایو اشرف مکتوم سے هم یو ډیر په جرأت سره هغه دغه سيزونو پروانه ساتلې مطلب دا چې د معاشري د سختو زنجیرونو دغه ته نه دی کتلې او خپل خبره ډیره ښه په خانداز کې کړې خو په شاعرانه انداز کې نو پکار دا چې د مفتون صاحب دغه باندې کار وشي او د ولست ورسي او بلا نور داسې موضوعات کې پاغه کې اډېر اړخونه دي چې هغه روش پردلی شي.
د انګلیسي ادبیاتو پخوانی استاد پروفیسر سجاد علي خان هم مشال رادیو ته وویل چې د مفتون شاعري سپړل او خورول غواړي.
اشرف مفتون صاحب چې کوم دا هغه رومانوي او تخیلتي فکري جال هم په خپل کابو کې دی خو زه خپل دې ته یو مابعد طبیعتي میټافیزیکل په تور ورته ګورم چې د کې وجدانیت او میټافیزیکل فلیر ورکې ډیر ده ریالیزم ورکې ډیر ده ایډیالیزم هم شته خو ریالیزم هم ورکې ډیر ده او میټافیزیکل چې کوم ده کی اسیلیټ یی چې دا میټافیزیکل چې کوم ده د کې ریالیزم چې کوم ده هغه زیات وی دی ایډیالیزم نه. جان ډن چې کوم ده شپړسمې صدۍ کہ وہ انگلش میٹافیزیکل پوئٹ وہ ییٹس چکم دا ڈبلیو بی ییٹس دے دے شلم صدائی آئرش جو پوئٹ دا اگر ہم چکم دا فوک لٹریچر فلوسفائز کرے دا مفتون سے ہم چکم دا ماتا دغا فلیئرز ورک ڈیر لاگی لکو اس یو خبر دا سدی کرے دا چاہ یونیفائڈ سینسیبلٹی چورت وئی مربوط حیثیت کنا ڈسوشیٹڈ نہ دا بلکہ یونیفائڈ دا لکہ چی موہ تو چو ٹو فیل اے تھاٹ لکہ فکر محسوسول ہم دے کشتا او دی چی کم دا فکر عقل منطق دا یو بل سر مخ مخ کڑی دی ورتا بیا مینا رومانس خائست اداگانی نو دا سر یو بل تا مخ مخ کڑی دی لکہ اس یو شیر دا چی ما پو ذہن کے رازی چی عشق لجمال ساز دے یا لا عشق جمال جوڑ دلیل اولی چپیے جنان خکلے دے کنا بیا انسان تو وی چی دس انسان چکن پو زیات مینا پو زیات پوہا انسان جور دے انسان اچت دے کیل پو ژوند کی د صداقت یم ت شرافت خو منافقت دے نو زیات چکم دا ایتیکل میٹافیزیکل ادا ورکیم شتا یا مثلا چی وی چی نمی دنیا نمی اشنا جڑوی دام اخپل زرد چتل ما جڑوی خیر دے کنن زد اخلاص جاڑم دغه اخلاص به سبا تا جڑوی گلا پخلو خطے تورزم چما پو کم تقصیر کم گناہ جڑوی نن چی بشان تسلی رکوی غاری سبا تب بیا جڑوی نو دا زنا چکم شیو ندی دا ماتا ورکی رومینس هم چلو شتدا خو اغا ورکی دیر دا ریالیزم و میٹافیزیکل فلیر ورکی دیر دا لکه د زړه مستی د مینې خوند به ورک شي که یار درو مکیز ادا پریږدي او ما سره مینا کا آشنا پریږدي ننګیاله سترګې به ژړا پریږدي او رنگ او رونق به د بستان لاړ شي که ګل خندا بلبل ژړا پریږدي او که زندگی کې لږ محتاج شولې بیا به د ورور عزیز آشنا پریږدي. اوس دا ګوره دا ریالیزم او میټافیزیک هغه چې کوم دا نږدې نږدې ځي او بیا وایي چې خالی په حسن به مین نه وی زه ننګ او غیرت که په جانان کې نه وی ډېر محبت زړونه نری و نکړي په کتابې موې ګیلې راشي کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله بې خیاله یار دلی راشي. نو دا اخیری چې شیر د زه په دې باندې بیا هغه کوم زور ورکوم چې کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله بې خیاله یار دلی راشي نو دا داسې میټافیزیکل چې کوم فلیئرز دي د انګلیش هغه کې نو هغې سره د دې سمون خوري او دا چې کوم د دې انګلیش سټډي هم چونکې ډېره وه نو زه خو ورکې میټافیزیکل چې کوم اسپیکټ د زه ورکې دا ډېر ګورم.
شاعر او لیکوال اکبر هوتی مشال رادیو ته وویل چې د ادبی نړۍ د مشرانو فرض جوړیږي چې په اشرف مفتون کار وکړي.
د مفتون صاحب چې اشرف مفتون په نوم باندې په ادبی دنیا کې یادو، یو ډېر لوی شاعر او ډېر لوی ادیب او پوه او دانشور، او بیا دغه د شاعرۍ نه دغه د انټلیکچوالټی چې کم لیول دی دغه پته لګي، خو هغه زما په خیال یو فلسفي شاعر دی. د هغه په شاعرۍ کې چې د رومانټیسیزم خبره خو د روایت نه بغاوت ته واقعي، چې هغه دغه ټولې شاعري چې د نو د روایت نه بغاوت ته په یو نوي انداز هغه په یو غیر محسوسه طریقه باندې چلی، نو هغه خپل فکر نوی نوی موضوعات خپل شاعری کې راوړي. د مفتون صاحب مسله یوازې نه بلکې زمونږ د پښتون قام کې چې څومره دیبان شاعران دي، نو که اغي ژوند دي نو د اغي د اهمیت او فادیت داسې ډېر ښکار نه وي. بیا چې وفات شوی نو که څه داسې هغه خپل یو مکتب لري خو یادیږي، که نه هغه خپل مکتب نه لري نو بیا هغه چې دی نو د هغه هغه یادونه هم د خاورو لاندې شي. اشرف مفتون صاحب خو داسې په ادب کې یا په شعر او ادب په دنیا کې هغه داسې د نمود و نمایش نه لږ لرې وو، او همدغه وجه ده چې هغه ځان ډېر ښکاره کوم نه سکرین ته هم نه راته، یا د مرګ نه پس هم هغه بالکل هغه شان کم چې په کار و نه شو، د هغه په یاد کې څه سیمینار، د هغه په یاد کې څه کانفرنس یا تعزیتي کانفرنس، یا اسې د هغه یاد چې کوم و، لکه څنګه چې د قلندر مومند صاحب خپل یو مکتب دی، او د هغه په لویان چې دي نو قلندر صاحب یادی، یا غنی خان یادیږي، یا داسې نور شاعران دي، بان اجمل خټک صاحب، اشرف مفتون صاحب هم د دې شاعرانو هم سر، او د غنی خان دی، او د زمونږ سیف الرحمن سلیم صاحب شو، یا حمزه بابا دی شو، دا هم سر دي. هم اثر مطلب دا دی چې ټول په یو وخت کې دی تخلیقات کړی دی، او دی په یو وخت کې ژوندی و، یو بل سره یو قسم تعلق مشته و. نو اشرف مفتون چې و نو هغه د پښتو ادب یو ډېر پوها، یو ډېر د دانش سختن شاعر ادیب و، چې هغه دغه فکر او هغه دغه شاعری چې د نو هغه مونږ ته دغه هغه چې کوم فکری اړخ دی، یا دغه کوم د رومانویت چې کوم طرز دی، نو هغه مونږ ته راښایي. نو په کار داده چې زمونږ لیکونکي یا زمونږ چې کوم د ادب د دنیا سره تړلي خلک دي، چې هغه مونږ یادول کوو، او یقینو کې تاسو ته دا کریډیټ دي چې تاسو مونږ ته اشرف مفتون صاحب یاد کړو. دا زمونږ ټکه کمزوري دي چې مونږ خپل مشاهیر، خپل اسلاف دا مونږ نه یادونو، دا مناسب نه ده. باید چې مونږ خپل مشاهیر، خپل اسلاف، خپل شاعران دیبان، خپل د فکر خاوندان چې دی، چې دا مونږ یاد کړو او هغې ته ټریبیوټ پیش کړو.
تدن مرنم بن سرا را خطخکار دا تل تل بام پل وش چه را وتخکار دا حق دشن اسمان دنور یو بیبا کشملا داد پختو د پیغل تو یو حیانا کا شغلا حغی چی ٹول جانتا ہو قتل خندہ یکڑا دیچی اوز پا نظر راغلم ہم حیاء یکڑا دیکھو زمان پا زیک حروے زیر دلے بوے کہ احساس گلوے دغ گلنا شرم دلے بوے کپ خوب کت جنت وگمو خوب جنے دان وقت سانگت مستے نزنگی دارات لا لکتا نشا دسر پیالے نخکار دارات لا دزر کی تنگی دی پیزے پو اندازی لکی لنکا دمونو اے دزی رو بم پر دی لکی دزوت رزا میں دلتا جلتا سارا اختلے شلا دام خوا کے تیرے دنوں سانے والے شلا دیو خڑگی قبر د پاس دردانا پریوتا بد بخت داد پیرونو خزانہ پریوتا رابی چا بیل خوروار سلر سفر پراتا بیو خزا مہین وقت دید سر پراتا لیوال پیر ریو دنوی قبر سنگ نیولے دمر بادے او دجون دند نشو سنگ نیولے چچوے بکڑی جاڑی پتراخ بوائی سڑپ درزا شو چخل پران زینس بوائی پیغل بلونا پسنا کتارول قبر تھا بڑڈا واسے داسوٹ کے اور اول
خواشرف مفتون صرف شاعری نه دا کړې بلکې نثر یو هم لیکلې ده چې ډاکټر حنیف خلیل د مشال رادیو سره د خبرو په وخت داسې یادونه وکړه.
مفتون صاحب څنګه چې په خپل شاعرۍ کې د ډېر ځانګړي اسلوب سختن وو دغه شان په نثر کې هم وو، خو نثر یې ډېر کم لیکلی دی. هغه چې کمی وړې ډرامې لیکلي دي ډراماګۍ ورته ویلی شو، هغه بیا د حیدر په نوم د کتابي شکل کې هم چاپ شوی. حیدر د هغه په یو ډراما په ډرامو کې یو کردار هم دی او یو وړه ډرامه هم ده. او بیا هغه د نثر یو ډېر خوندور کتاب لیکلی دی دلیل خبرې کوي چې پاغه ما سریزه هم لیکلې ده او دغه کتاب د نوم هم مای خېوي دلیل خبرې کوي. د مفتون صاحب لور نگینه مفتون به ما سره رابطه کوي، نو هغه سره زما په دې خبرې اترې شوې دي. یو بل زلمه نبیل د مفتون صاحب د لور نمخ کې دغه مسودې په حق له ما سره رابطه کوي، نو ما ورته یو خدای نوم غوړه کو دلیل خبرې کوي او بل ما پاغه سریزه ولیکله. دغه کتاب چې ده ډېر ځانګړی کتاب دی او د دې کتاب ذکر مفتون صاحب د نن تقریبا 1.5 کال مخکې ما سره مرکه کې کړو. په دا مرکه کې مفتون صاحب نو ما سوال هم کړو چې تاسو نثر طرف ته ډیره کم توجه کړی ده چې د دې وجه څه ده. نو مفتون صاحب خپل ویلو چې نثر سره زما شوق نشته، دغه څو ډرامې چې ما لیکلي دي نو هغه نه پس بیا کتلې هم نه دي. او بیا دغه کتاب ذکر کړو چې ما یو کتاب لیکلی دی چې د هغه اصل مقصد دی فلسفه په فکشن کې خودل، او هغه په انګریزي کې یو جمله ویلې وه ټو ټیچ دی فلسفي ان فیکشن. نو هغه کتاب ورکو چې بیا 1.5 کال بعد دغه مسوده را پیدا شوه دغه د خاندان د کورنۍ نه د نگینه مفتون نه، نو هغه اوس چاپ ده. هغه ډېر زړه راښکونکی نثر دی، د صرف په لحاظ خو هغه ډرامې ته نږدې دی، خو اصل کې په فلسفیانه موضوعاتو باندې هغه په مکالماتي انداز کې خبرې کړې دي. غانټول کاکا په هغه کې مرکزي کردار دی او ځینې نور کردارونه دي چې هغه خپلو کې مکالمه کوي او په فلسفیانه موضوعاتو بحث مباحثه کوي. نو زه دا ویلی شم چې مفتون صاحب که نثر طرف ته توجه کړې وي نو هغه نه یو ډېر لوی نثر نگار جوړېدی شو، خو دغه خپل ذوق نه و د نثر، بس دغه یو کتاب یې لیکلی دی چې هغه په شوق لیکلی و د دلیل خبرې کوي او د ډرامې یې داسې لیکلی وی چې بس دا د ده نه ولیکلی شوي خو بیا پکې دلچسپي نه وه. نو که مونږ د نثر نگار په حیثیت مفتون صاحب ګورو نو سره ده چې ډېر کم نثر دی خو ډېر اهم نثر دی. ډرامې به دومره زیات اهمیت ونه لري خو دلیل خبرې کوي په پښتو کې بالکل ځانګړی طرز یو کتاب دی، مختصر کتاب دی خو د موضوع په لحاظ دا ډېر اهمیت. او داسې هم ویلی شو چې د جوستین ګارډر چې کوم صوفیز ورلد کتاب دی یعنی د صوفی دنیا یا د صوفی نړۍ، نو د مفتون صاحب دا کتاب دغه د صوفی نړۍ ته د خپل اسلوب او موضوع په لحاظ ډېر نږدې کتل لري. او ځکه زه وایم چې په نثر کې هم د مفتون صاحب اهمیت منل پکار دی.
ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شنواری مشال رادیو ته وویل چې اشرف مفتون فلسفیانه او بغیانه سوچ لرلو ځکه ځان لا پاتې شو.
اشرف مفتون صاحب د خپل دور یعنی د شلمې پیړۍ د اخر یو ډېر لوی مفکر او ډېر لوی فلسفي او یو ډېر لوی رومانی انسان پرست شاعر د پښتو ادب یو ډېر لوی نوم. په دغه دور کې چې کوم کلندر مومند صاحب او فضل حق شهدا صاحب میجر یونس خلیل صاحب سید رسول رسا صاحب د خپل دور هغه شاعرانو چې هغې د مغرب د افکارو نه متاثره وو او ډیر لوست خلق او دی مغرب فلسفه او تاریخ او ادب او کلچر هر څه خبر او دی برای راست دا لیٹریچر چې کوم دا کتل او لوست او نو ډیر لوی اثر تی اغست او غنی خان سره دا هغه شعر او ادب هغه خلکو چې دی باقاعده په پښتو ادب کې د خپل رنگ یو نوې انداز او طریقه را متعارف کړل. چې فکر کوم زما خو ته سره د مرګ نه تقریبا صدو کال وړاندې ملاقات شو، تفصیلی ملاقات شو او دا ټول خبرې هم کړې په دې سلسله کې چې تاسو ولې ناراضه نو هغه وایي چې زما مسخره ده چې شعر او ادب کې کوم روایتي انداز دی او کوم لکه بدلون پکې نه راځي او جمود دی. نو دا زه فکر کوم چې دې لپاره ډېره اوږده فلسفه پکار ده او لوی تک پکار دی. نو هغه زما ذهن مني نه چې په کوم یونیورسټۍ زمانه کې و دې مثلا په فلسفه کې ماستر کولو کوشش کړو خو هغه هم دنه پاتې شوی و او د اسلامي کالج سره د نور یونیورسټۍ د ملګرو چې کوم دغه دور کې و څنګه چې ما نمونه واخیستې واغستل میجر یونس خلیل صاحب، فضل حق شهدا صاحب، قلندر مومن صاحب او سید رسول رسا صاحب، نو دې سره بس د دې محفلونو سره د دې تعلق و غنی خان سره. خو بیا وروسته دا سفر جاری نه دی ساتلی او نه دته داسې مکمل او شوی ده چې دته څوک شاباش ووایي یا هغه ته د په دې تحقیق وکړي یا هغه فکر وړاندې بوزي. د ده په خیال باندې بس د دې خلکو نه د دې متاثره نه او د دې اثر دوا نه رسلی شو. دته داسې ښکارېده چې زما دپاره اوس دا خلک دا معاشره نه ده. نو دی یو قسم له باغیانه سوچ فکر سره داسې خپل ژوند تیر کړو په دې ګمنامه کې دنیا لاړو. دا پښتنو یو بدبختی ده چې داسې شعر او ادب خلک چې هغه ذات فکر لري او هغه یو داسې فکر لري چې هغه تبدیلی راولي، سوچ کې بدلون راولي، هغې ته مونږ زر تیاری ګونه. لکه غنی خان هم په مونږ وګورو تر اوسه پورې د مرګ نه پس ډېر ښکاره شو، په ژوند کې دومره نه ښکاره شوی.
حسینه ګل هم دا وویل چې اشرف مفتون ته نقادانو هغه عمره پاملرنه نه ده کړې څومره چې دغه حق جوړیږي.
ډېره زیاته خوشحاله شوم چې تاسو نن دا بنډار د یو داسې شاعر په حواله سره راساس کړی دی چې واقعي لکه ډېر زیات نظر انداز شوی دی او څومره چې دغه حق جوړېدو نو پښتنو نو دغه د فکر دومره ډېر زیات دغه کړی دی، پرچار یې کړی دی او نه یې په هغه باندې دومره ډېر زیات کار یې کړی دی. بلکې که رښتیا درته ووایم نو اشرف مفتون چې کوم دی نو زیات خلک ورسره بلد هم نه دي که نه، نو د هغې وجه هم دغسې ده. کچرې په هره کچه باندې د ده په شاعرۍ باندې هغه موړ پټ کار شوی وی، څنګه چې د ده خپل یو انداز و یو اسلوب یو بیخي لکه د جدا لب و لهجې شاعر دی که نه. دا د چې د رومانیت په حوالې سره هم که ډېر زیات، بلکې ټول د مانیت حوالے سرا داغ شخصیت داغ د شاعری خپل یو ځانګړتیا ده، هغه مونږ په دغه بے جنګلو باندې بے جنو زیات تر کنه. خو د بد قسمتۍ نه دار چې اشرف مفتون سه په زبیاوي مچ ډیر زیات د پښتنو نه نظر انداز شوی دی او خوشاله شم چې نن داغ مونږ یادونه کو، نن داغ ستاینه کیږي. داغ فکر لکه بیخي لکه رومانیت ته جوړ دی او داغ چې څومره شاعری ده نو د مفتون صاحب هغه فکر دغه شاعری دغه اسلوب دغه انداز نو لکه د جادو غوندې په ډېرو ذهنونو باندې هغه لکه پوکلی پروت دی که نه. ډېره زیاته خوشحاله شم الله تعالی دې ټولو پښتنو ته دا وس ورکړي چې هغه خپل اتلان وپېژني او دغه وس په کار دی، دغه چار په کار دی، ځکه چې که مونږ خپل مشران په دغه سې یاد نه کړو هغه ونستایو که نه، نو پردي خو به څوک نه راځي چې زموږ مشران به ستایي. نو تاسو ته ډیره زیاته مبارکي در کوم، تاسو د دغه کار او د زیار ډیره زیاته مننه کوم او ډیره ستاینه کوم. مفتون صاحب یو ډیر لوړ شاعر دی او الله پاک دې دغه روحات ساتي، تعالی دې دغه فکر ژوندۍ ساتي.
هنکاد او شاعر سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې مفتون نظر انداز کول ممکن نه دي.
اشرف مفتون د شلمې پیړۍ هغه نابغه شاعر دی چې نظر انداز کول یې بیخي ممکن نه دي. البته دا یو یو خبر چې د ولس پام وته ډېر نه درا ګرځېدلې یې ځان ته نه درا ګرځولې نو دا خبره ده خو لبه د مرغ هر هغه شاعر ادیب چې هغه ژوند سنجیده اغستې دی او یو بې باکي یې لرلې ده او بیا په دغه بې باکانه انداز کې هغه زړورتیا هم ښکاره کړې ده نو هغه خلکو قبول کړی دی خو ډېر وروستو غنی خان سره هم دغه معامله شوې ده غنی خان هم ډېر وروستو قبولیت درجې ته رسېدلې دی دا ټیک ته چې کوم سیاسی حواله د غنی خان ده نو هغه شناختې خو بیا چې دغه ادبي مقام ښکاره کېده نو رو په رو باندې ښکاره کېږي زه خبره د اشرف مفتون کوم خو هسې د غنی خان خبره په حواله مې د اجمل صاحب یو خبره یاده شوه چې اجمل صاحب یا اجمل خټک بابا خدای پاک دې وبخي هغه وي چې زما شاعري چې ده نو دا د یو خاص وخت شاعري ده خو د غنی خان شاعري د روانو زرګونو کلونو شاعري ده نو دا خبره ده د اشرف مفتون دپاره هم کومه د اشرف مفتون شاعري هم د روانو کلونو شاعري ده او د روانو زرګونو کلو شاعري ده چې دا به رو په رو باندې راسپړدل کېږي راښکاره کېږي به دا اشرف مفتون زما په نس باندې د ټولو نه بنیادي اړخ چې دی نو هغه زړورتیا ده له دې د هغه نه مخکې دومره په زړورتیا باندې ژوند په حواله باندې اظهار چې دی نو هغه پښتنو شاعرانو په هغه شکل کې نه دی کړی چې څومره هغې له ژبه ورکول په کار وو څومره هغې له دغه احساس له اظهار ورکول په کار وو یا د اظهار پیرایه په کار وه نو هغه اشرف مفتون صاحب کړي دي بله خبره دا ده چې هغه کومه خبرې کړي دي نو هغه رومانی هم دي او هغې کې بیا په دغه رومان کې رومانټیسیزم هم شامل دی یعنی هغه دومره په ښکلي پیرایه کې دغه رومان دومره په ښه پیرایه کې بیان شوی دی چې هغه څومره څومره بنده لولي او د پوهېدو کوشش پکې کوي نو دومره دومره هغه ته نورې نورې لارې پرانستلې کېږي یا ښکاره کېږي نو اشرف مفتون صاحب د پښتو ادب او بیا په تیره تیره د پښتو د جدید ادب هغه نوم دی هغه شخصیت دی چې رومان او رومانس دا دواړه سره ګډ کړي دي او بیا دا دومره په بې باکانه او زړورتیا باندې د دې اظهار کړی دی او هغه یې قلم سوکې ته سپارلی دي چې هغه په داسې وخت کې په دغسې غوندې حالاتو کې چې هغه په کومه معاشره کې ژوند کو او هغه د کوم روجات ښکار وه او په کومو پابندیو ښکار وه دغه پابندۍ هغه ماتې کړي دي دغه قیودو وته دی او هغه ځان له یو خپل لار ټاکلې ده او دغه لاره تر اوسه پورې هغه دوم د هغه ده هغه لاره بیا چا خپل کړې نه ده رستو دغه نه اثرات غستې شوی دي مونږه بعد دوستان خبره کوي چې یاره غنی خان دغه په لار تللې ده یا هغه د غنی خان په لار تللې ده دا قطن ځان سم خبره ماته نه ښکاري د دواړو لارې تر ډیره حد به یو شانی خو بیخي ځان له ځان له هم دي یعنی د غنی خان په شاعرۍ کې بیا تاسو ګورئ دا اواګون چې چالوستې دا اواګون نظریات او هغه بیا د خپل ماحول او د خپل تهذیب پر رڼا کې د هغې چې کوم ښکارونه هغه کړې ده هغه ده اوس د اشرف مفتون صاحب په شاعرۍ کې هغه خبرې چې هغه زموږ معاشرې یا خو تر اوسه نه دي قبول کړې یا قبول کړې ډېر په دقیق انداز کې قبول کړې دي هغه ډېر زیات زړورتیا باندې په بې باک ډول باندې هغه مخ ته راوړې او نن چې موږ د هغه خبره کوو د هغه شاعري لولو او په هغه په نثرونو کې د هغه نثر هغه عمره مقبول خو نشو خو تاسو که د هغې کمې نثر پاری لوستي نو تاسو ته به دا خبره مخېته شوي چې د هغه افکار چې دي هغه په نظم او نثر کې یو شانوالی لري خو نظم بیا د هغې نه زیات مضبوط دی د نظم د مضبوطۍ وجه هم دغه ده چې په هغې کې کمې خبرې بنده یا د چا مخکې نه کوي او یا چې سوچ کوي هم په احتیاط کوي هغه قلم ته وسپارلې او ډېر په هوښیارتیا باندې او ډېر په ښکلي طریقه باندې په ښکلي پیرایه کې په ښو لفظونو کې هغه شعر کړی او هغه شعر چې بیا ولس ته رسېدلې دی نو خامخا هغې ته د قبولیت درجه حاصله کړې ده اشرف مفتون د دې اثر دا د روغه پیړۍ موږ وایو چې دا هغې چې کوم نابغه خلک پیدا کړي دي په پښتو ادب کې نو اشرف مفتون د خپل شعر په حواله باندې د خپل فکر په حواله باندې د خپل انفرادیت په حواله باندې د خپل منفرد لهجې لبو لهجې په حواله باندې هغه یو ځانګړی نوم دی د قدر وړ نوم دی
د پښتو ژبې دغه لوی شاعر په 14 مارچ کال 2004 کې په پېښور کې په حق ورسېدو او د خپل کلی رزړو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.